السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خبرونه کوي چې د فوځ وزارت وی پاکستان بیت له تر هغه لري په ملاتړ سره د تزینه برابر نه کړی چې امریکا پر وړاندې له بل انتخاب کار واخلي او د سولې علي شورا اندونیزیا ته سفر کوي. د دې او نورو مطالبو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې نن سهار یو ځان وژونکي برید لږ تر لږه دوه سرتیري ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتنام په دننګ خار کې د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې ترڅنګ په لنډه لیدنه کې د سوریې په اړه یو شریکه اعلامیه تایید کړې ده. او شمالي کوریا نن آسیا ته د ولسمشر ټرمپ سفر جنگ پارونکي او بالا ویل دا سفر به یوازې پینګیانګ نور هم د خپل اتومي پروګرام بشپړتیا ته متحد کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې نن سهار د یو ځان وژونکي برید مخه نیول شوې ده. د هلمند د والي ویاند په یوې خبرپاڼه کې وایي چې د ناوې ولسوالۍ په شورشورک سیمه کې د ملي اردو یو قرارګاه ته څیرمه برید کې دوه سرتیري ټپیان شوي. د دې دفتر په خبرپاڼه کې ویل شوي چې برید د هموای په واسطه ترسره شوی دی، خو هدف ته له رسېدو مخکې پیژندل شوی او ډزې ورباندې شوي دي. اخوا طالبانو رسنیو ته په یوې استولې خبرپاڼه کې ویلي چې برید یې هدف ته رسېدلی دی او وایي چې د افغانستان ملي اردو سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. تر دې یوه ورځ مخکې هم د لښکرګاه ښار په درېیمه امنیتي حوزه بولان کې په یو مزدا موټر کې ځای پر ځای شو چاودیدونکو موادو په برید کې یو سرتیری وژل شوی او دولس نور ټپیان شوي وو. په غور ولایت کې د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو تحسن نن هم دوام درلود. دا کسان چې حکومت دې ولایت ته پنه پاملرنه توروي، پرون یې د غور د والي د دفتر مخې ته د اعتراض خیمې ودرولې. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن سهار د دې ولایت د ولایتي او دینی عالمانو د شوراګانو غړي او د ولایتي روغتون ډاکټران هم له اعتراض کوونکو سره یو ځای شول. د غور د مرکزي لوی لارې او د پوزلیچ د برېښنا د بند جوړول د اعتراض کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د روانې اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت اندونیزیا ته سفر وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي رادیو ته وویل افغان هیئت به په دې سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او د اندونیزیا له تجربو به ځان خبر کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر موثریت ته د شک په سترګه ګوري او ټینګار کوي چې د سولې علي شورا باید د نورو هیوادونو نه د مرستې د راټولولو او پر هغوی د اتکا پر ځای په مستقیمه توګه له طالبانو سره د اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتنام په دننګ خار کې د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې ترڅنګ په لنډه لیدنه کې د سوریې په اړه یوه شریکه اعلامیه تایید کړې. دا خبره روسی خبری رسنیو د کرملن د ویان دیمیټری پیسکوپ له خولې نن کړې ده. د روسیې خبری رسنیو رپورټ ورکړی په دې شریکه اعلامیه کې دواړه مشران په سوریه کې د داعش د وسلوالو ډلې د ماتولو لپاره د ګډو هڅو په دوام او د ارتباطاتو د داسې چینلونو رامنځته کولو چې په منځني ختیځ کې د خطرناکو پیښو مخه ونیسي سلا شوي. د پیسکوپ له خولې ویل شوي دا اعلامیه د ویتنام په دننګ خار کې د دواړو ولسمشرانو د لیدنې لپاره په ځانګړې توګه مخکې له مخکې چمتو شوي. د روسیې د خبري اژانسونو د رپورټونو په حواله په دې مشترکه اعلامیه کې دواړو خواوو د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته خپل تعهد تایید کړی او د غلطې روانې شخړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د جنیوا د پروسې له لارې د سیاسي حل غوښتنه کړې. په اعلامیه کې دواړه لوري په دې سلا شوي چې د سوریې د شپږ کلن کړکېچ لپاره پوځي هوارې وجود نه لري. ټرمپ او پوتین نن په ویتنام کې له یو بل سره د قدم وهلو پر مهال خبرې کړې. سپین ماڼۍ تر اوسه پورې د کرملن د دې اعلان او د هغه خبرو اترو په اړه چې کرملن وایي پوتین او ټرمپ د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو د کانفرنس ترڅنګ کړي، پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. شمالی کوریا نن اسیا ته د ولسمشر ترامپ سفر جنگ پارونکې وباله. وی ویل دا سفر به یوازې پیونګ یانګ نور هم د خپل اتمی پروګرام بشپړتیا ته متحد کړي. ترامپ په دې سفر کې هڅه وکړه چې د پیونګ یانګ د اتمی ارادو د کابو کولو لپاره ملاتړ راټول کړي او پر سیمه ییزو قوتونو ټینګار وکړ چې د شمالی کوریا د حکومت پرسد یو موټی شي. سیمې ته د ولسمشر ترامپ د سفر په اړه د شمالي کوریا د یو چارواکي د لومړنۍ تبصرې په توګه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لقلی دولتي خبري اژانس ویلي، جګړه پارونکې سفر د دې لپاره چې شمالي کوریا سره د دې هیواد د ځان د دفاع په خاطر د اتومي تعهد له کبله مقابله وکړي. ترامپ درې ورځې مخکې د جنوبي کوریا په پارلمان کې د وینا پر مهال پیونګ یانګ ته خبرداری ورکړ چې امریکا ته دې په کمن نه ګوري. خو نن شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ولسمشر ترامپ خبرداری په اتومي برخه کې زموږ د پرمختګ مخه نه شي نیولی، بلکې لا هم موږ اړ کوي چې د خپل دولت اتومي ځواک د بشپړتیا لپاره هڅې چټکې کړو.
له ازادي راډیو مود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان پر خپله خاوره د ترسانو پر ضد اقدام ونه کړي، امریکا ښایي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره ګام پورته کړي. د چارو کارپوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري.
نړیوال هم په دې پوهیږي چې پاکستان د افغانستان په مورد باندې دوه مخې سیاست لري، د دوی سره هم دوه مخې سیاست لري.
د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د روانې اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. افغان حکومت د قانون د جزا نوی جامع کوډ چې پخوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د ښه حاکمیت په خاطر لوی ابتکار ګڼي. په لشکرګاه کې د ښوونځیو خزینه زده کوونکي د یو شمیر ځوانانو لخوا ځورول کیږي.
که دا مشکل دوام وکړي بیا موږ نشو کولای چې مکتب ته راشو.
د نور راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلی شي. دفاع وزارت وایي پاکستان باید له ترهګرۍ په ملاتړ سره دې ته زمینه برابره نه کړي چې امریکا یې پر وړاندې له بل انتخابه کار واخلي. د دې وزارت وایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل که پاکستان د تورستانو له ملاتړه لاس وانخلي، ښایي امریکا په دې هیواد کې تورستانو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان او سیمې پړه د اسلام آباد او واشنگټن په پالیسیو کې توافق موجود دی. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان باید پر دغه هیواد د امریکا تر نورو اقداماتو مخکې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا تر دې وړاندې دا ویلي که پاکستان د ترهګرو له ملاتړه لاس وانخلي نو نور اقدامات هم په مخ کې دي. نو په خبره امریکا او ناټو باید په دې برخه کې لاس په کار شي.
پاکستان باید دا خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي. کدا کارونه کې بل لار نشته دی بدون دې نه چې د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات په دوی باندې فشار واچي تر څو چې د تروریزم د ملاتړ څخه لاس واخلي. په هر طریق چې هغوی پوهیږي باید د هماغې طریقې نه کار واخلي تر څو چې پاکستان مجبور شي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په بروکسل کې د ناټو د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا هم د پاکستان په سیاستونو کې بدلون نه دی راغلی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویي د افغانستان او سیمې په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په پالیسیو کې د نظر توافق موجود دی. دغه وزارت د موضوع په اړه د ازادي راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي چې په وروستیو ناستو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په افغانستان او سیمه کې د بعد د ټینګښت په اړه هوکړې شوې او دا خبره سمه نه ده چې اسلام آباد په دې برخه کې همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپل هیواد د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې دغه ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی چې په خپل خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي هم کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې له کمپاین سره یو ځای شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان به وی وسته دی وخره رسیدلی چې امریکا د پاکستان پر وړاندې نور اقدامات وکړي. د افغانستان پوخانی لوی درسیز شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کومه ستراتیژي چې امریکا وضع کړې ده او تر اوسه پورې پاکستان غیر مثبت ځواب نه دی ورکړی او امریکا هم جدي هوډ کړی چې عکس العمل به وښیي. ډېر امکان لري چې امریکا په پاکستان باندې اقتصادي تعزیرات وضع کړي او سیاسي فشارونه لا نور هم ډېر کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته ویلي دا په پاکستان پورې اړه لري چې له رامنځته شوي فرصته څنګه استفاده کوي. ښاغلی کریمي وایي وسته دی وخت را رسېدلی چې د پاکستان د دوګونی سیاست د ختمولو په هدف باید د دغه هیواد فشارونه زیات شي.
و امریکا چې دفاع وزارت وی پاکستان باید له ترهګرۍ په ملاتړ سره د دې ته زمينه برابر نه کړی چې امریکای پر وړاندې لبل انتخابه کار وخلی. د همدې موضوع په اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون لغړی نواب منګل سره خبرې کړې دي.
پاکستان حکومت او د پاکستان استخباراتي اداره تل دا هڅه کړې دي چې د افغانستان په مورید باندې زموږ سیاست وکړي. دا هم نړیوالو ته په خاص توګه امریکا ته په اثبات رسیدلې ده، هم د منطقې هیوادونو ته. اما بدبختانه چې دوی پالیسي همدغسې دوام لري او د افغانستان سره یې دوه مخې سیاست کړی دی. نړیوال هم په دې پوهیږي چې پاکستان د افغانستان په مورد باندې دوه مخې سیاست لري، د دوی سره هم دوه مخې سیاست کوي. نو د ټرمپ اخري پالیسي چې د دې منطقې په اړه اعلان شوه، په دې توګه یو سور چراغ دی پاکستان لپاره وو چې باید دوی نه پاکستان ښه استفاده کړې وای. اما متاسفانه پاکستان په مغه پالیسي کې روان دی، امغه چې خپل اهداف ته ځان رسېږي. دوه مخې سیاست کې هم دی د جغرافي هیوادونو سره، د دې جغرافي هیوادونو سره هم امریکا او د امریکا متحدینو سره.
بله منګل صاحب، اوس نو امریکا ته څه کول پکار دي ستاسو نظر؟
زما په نظر امریکا ته پکار دي چې پاکستان باندې سیاسي فشارونه راوړي، اقتصادي فشارونه راوړي، ترڅو وکولای شي پاکستان په افغانستان کې د خپل مداخلو نه لاس واخلي. کچېرې ښه وخت هم دا دی چې کچېرې پاکستان خپل تعهداتو ته چې هغه د بل ملک په چارو کې مداخله نه کوي، تعهد نه پلی کوي، نو پکار ده چې امریکا او متحدین د نورو غزونو نه لا کار واخلي او په پاکستان باندې یو قوي فشار راوړي.
منګل صاحب، فکر کوي چې پر پاکستان د امریکا د پوځي فشارونو په زیاتېدو او یا د سیاسي او اقتصادي فشارونو په زیاتېدو دغه مسله د افغانستان سیمې او نړۍ له ثبات سره مرسته کولای شي؟
د امریکا ګټې چېرته په خطر کې کیږي؟ د امریکا سربازانو او افسرانو ته په تاوان پکې رسیږي. امریکا ته دا قانون جواز ورکړی دی چې هغه ځینې باید لمن دی ویسی. امریکا ته کوم معلومات شته چې د پاکستان کې د القاعده د دایش او همدارنګه د طالبانو قرارګاوی موجود دي؟ د کوټ په کې د کوټ شورا ملته موجود ده، په پېښور کې د پېښور شورا ملته موجود ده، په لاهور او همدارنګه عبدالباد کې بل ندین مرکزونه درلودل. بنان دوی دوه مګوزنه از ما په نظر داده چې په پاکستان کې هغه پټول ځنوی نه چې دیتہ معلوم شي چې البته طالبان او مخالفین اوسېږي، تجهیز کیږي، اکملیږي، د خپل بي پلوټ تهرو د ضربو لاندې ونیسي، ترڅو پاکستان د خپل رفتار ته متوجي شي.
د پاکستان لخوا له تروریزم سره د همکارۍ د موضوع په اړه مو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د غړي نواب منګل څرګندوري ووریده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سولې علي شورا وی ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ تر پای د دې شورا د رئیس په مشرۍ او افغان پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی به په دې سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر مؤثر د دې سفر مؤثریت ته د شک په سترګه ګوري او ټینګار کوي چې د سولې علي شورا باید د نورو هیوادونو د مرستې د اتکا پر ځای په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وای افغان طلاوی به د انډونیزیا له ولسمشر او یو شمیر نورو انډونیزیایي چارواکو سره د سولې په برخه کې د نوموړي هیواد تجربو او له افغانستان سره یې د مرستو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی او د روانو جریانونو په جوړښتونو نفوذ لري، نو ځکه به نوموړي هیواد ته د افغان پلاوي سفر ګټور وي. هغه وایي ټاکل شوی د رواني اونۍ تر پایه د سولې د عالي شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوي انډونیزیا ته سفر وکړي. تر ډیره به د دغه سفر د خبرو محور او ایجنډا د سولې په برخه کې د انډونیزیا په تجربو بحث وي، او دا چې انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی د روانو جریانونو په جوړښتونو هم نفوذ لري. زما په نظر دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی افغانستان ته سفر درلود چې له افغان ولسمشر او خپل افغان سیال سره یې په کتنه کې د سولې د پروسې په برخه کې د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړ. میرمن ریتنو مارسودی د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ته بلنه ورکړه چې انډونیزیا ته سفر وکړي او د سولې په برخه کې د دوی له تجربو ګټه واخلي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر بې ګټې بولي. د دوی په وینا د جګړې او سولې په برخه کې د هر هیواد شرایط، ستونزې او تجربې مختلفې دي او په بل هیواد کې د بشپړ تطبیق وړ نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې علي شورا ته په کار ده چې د وخت له ضایع کېدو او پر نورو د اتکا پر ځای نیغ په نیغه له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره با اعتباره اړیکې ټینګې کړي.
لازمه ده چې سولې شورا ځان وغولي، نه مناسبه دا ده چې کاذبې هیلې خلکو ته ورکړي او نه هم اختلافي وشي او نه هم د منابعو د وسایلو بې ځایه ضایع کېدل. خبره دا ده چې په کور دننه باندې دغه انرژي چې د سولې شورا لري یا په ستراتیژۍ په جوړولو باندې، د طالبانو سره په اړیکو باندې، په لابیګرۍ باندې، د خلکو اذهان جوړولو باندې کوي.
خو د سولې علي شورا وایي چې انډونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی، د فتواګانو د ورکړې جید دینی عالمان لري او د اسلامي نړۍ د ستونزو په هواري کې ښه او ګټور رول ادا کولی سي. نو ځکه د دوی په خبره دغه هیواد ته د افغان پلاوي سفر مهم دی. ښاغلی خادم زیاتوي افغان حکومت له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې یو شمېر نورو هیوادونو ته د همکاریو لاس وکړی، خو په خبره یې ګټورې او د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې.
افغان حکومت د قانون د جزا نوې جامع کوډ چې په خوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د خ حاکمیت په خاطر لوی ابتکار ګڼي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش چې د شنبه پورې د جزا کوډ د رسمي جریدې د چاپ پرانسته کول ویل د جزا ډېرې قوانین خواره وارول او اړتیا و چې جزایی مواردو ته د ښې رسیدګۍ لپاره په ټولو یو وار بیا کتنه وشي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي د جزا د کوډ په جوړېدو د 1991 لمریز کال راهیسې کار شوی چې لمخې د حدودو، قصاص او دیت د جرمونو مرتکب د اسلامي شریعت د حنفي فقه له حکمونو سره سم مجازات کیږي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په افغانستان کې د قانون د ښه حاکمیت په هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له قانون پرته د دغه هیواد شاوخوا 3 ټول جزایي قوانین له ځینو تعدیلاتو سره په یوه کوټ کې ځای پر ځای شول. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د افغانستان قوانین تر ډیره خواره واره ول او ګڼو جزایي قوانینو نه همغږي رامنځته کړې وه. ښاغلی دانش چې د شنبې په ورځ د قوانینو د دغې مجموعې پرانیسته کوله وویل جزایي قوانین نه یوازې دا چې همغږي نه و، بلکې دې ته هم اړتیا وه چې بیا کتنه یې وشي، اصلاحات پکې شی او پاسانه توګه د فهم وړ وی.
خود قانون جزای ما با این که نامش قانون جزا بود،
د جزا قانون سره لدې چې نوم یې د جزا قانون په کار وشه ټول د جزا قوانین په همدې کې وای. خدا سین نو اوس یې کسره پر تله کړو د جزا نوې کوډ له پخوانی قوانینو 50% ډیر سلری
حالا در کود جزا اضافه شده.
د افغانستان د جزایی آمدنی قوانینو نشه خو تلوي کال تیر شوی. افغان حکومت و کال وړاندې په جزایی قوانینو د بیا کتنې او تعدیل ژمنه کړې و. د جزا کوډ چې حکومت د جزا جامع قانون بولی په 1900 پنځوسو مادو اووه فصلونو او دوو ټوکونو کې چاپ شوی دی. دا قانون چې تازیری جرمونه او جزاګانې تنظیموي د حدودو قصاص او دیت جرمونو مرتکب پکې د اسلام د شریعت د حنفي فقه له حکمونو سره سم مجازات کیږي. د جزا په کوټ کې د جرمونو ډولونه او اندازه، د جرم معنوي عناصر، د جرم ترسره کوونکي شریک او مرستیال ته جزاګانې، د جرم د تکرار صورتحال، جنگي جرمونه، د دولت امنیت او اقتصاد پر وړاندې جرمونه او داسې ډېر نور واضح شوي او جزاوې ورته ټاکل شوي دي. افغان حکومت هیله مند چې د جزا د کوټ په تطبیق سره چې د قوانینو ترمنځ ښه همغږي لري، په تازیری جرمونو او جزاګانو پورې اړوند اصول، قوانین او حکمونه ښه تنظیم او ورسره به د قوانینو رعایت ته پاملرنه ډېره شي. د افغانستان د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور وایي د جزا کوټ د قوانینو داسې مجموعه ده چې د هیواد نامتو علماو او استادانو پرې څلور نیم کاله کار کړی دی.
د دغه تاریخي او بارزښت اثر په غنامندۍ کې د هیواد تر ټولو جید علما، د هیواد د علماو سراسري شورا، خطیبانو، د پوهنتونونو د شریعت او حقوقو پوهنځیو له استادانو، دانشمندانو او د علماو د تصنیف له مجموعې استفاده شوې ده.
د جزا کوټ د 1395 لمریز کال د هود په میاشت کې د افغانستان کابینې تصویب او ولسمشر محمد اشرف غنی توشیح کړی دی. د جزا کوټ په رسمي جریده کې راغلی چې دا کوټ په رسمي جریده کې لخپرېدو نه میاشت وروسته نافذیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په لخکرګه کې د خونځیو خزینه زده کوونکي زورول کیږي. که څه هم د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلان په دې اړه ناخبري ښیي، خو خزینه زده کوونکي وایي که د کوڅه ډبو ځوانانو له لورې د دوی زورول دوام وکړي، ډېری نجونې به خونځي ته لاړه نه شي. د هلمند والي وایي ډېر ژر د امنیتي ځواکونو په مرسته د دې کار د مخنیوي لپاره اقدام کوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
په لشکرګه کې د ملالۍ په نوم د یوه ښوونځي څخه کم 15 زده کوونکي په پرله پسې ډول د یو شمېر کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ازار او زورونې اندېښمنې کړي دي. د دوی څخه ځینو ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي د پیل او رخصت پر مهال د یو شمېر موټرسایکل سورو ځوانانو لخوا زورول کیږي، د سره یې پوړنې او د لاس یا کتابونو بکسونه وړل کیږي.
امینه ده د ولسم باز ده کون کې انجن باید ډیر درس وای چې د ټولن پرمختګ وکړي او کدا مشکل دوام وکړي بیا موږ نشو کولای چې مکتب ته راسو او د مشکل باید حل سرته.
اسم ما صبرینو. ما کله دخترای مکتب دیم، یک چند مدت است کمی مشکل داریم. در بعضی از بچه هستن که آزار میتن، در سر متسکل اول تقیب میکنن تا خانه را و بعد هم هر چیزایی میگن که قابل گفتگو باید نباشه. این چیزا در جامعه ما چین یک جامعه اسلامی است.
یکی از تو یکی از متنین سنف 11 در را که است ما کمیشک در طرف خانه میریم. بعضی ها که است باید آزار دخترها میشن، چادرهای شکش میکنن و بعضی هم دستکاولای شکش میکنن. ما از مسئول که امنیتی ما میخواییم که ما را در این موضوع کمک کند و طرف سوپ و طرف وقتی که ما طرف خانه میریم ما را کمک کند. غیر از او یا که ما را دوباره مطب نمیمانند یا که مجبور استیم نیاییم.
د ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو ازار او زورونې شاید په ټول هیواد کې وجود ولري، خو د لشکرګاه د یو شمېر ښوونځیو ښځینه زده کوونکي وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په منظم ډول زورول کیږي او هڅه کوي چې ښوونځیو ته د نجونو د تللو منع شي. د لشکرګاه ښار په دوهمه امنیتي حوزه کې د ملالۍ په نوم د ښځینه زده کوونکو د ښوونځي مدیره هم د نجونو ازار او تعقیب مني. اغلی زینب ازادي راډیو ته وویل په دې تور څو تنه نیول سوي دي، خو د امنیتي ادارو لخوا بیرته خوشي سوي دي.
درې ورځې مخکې بیا دغه د دې خواسته د خلک ورک شو او بند شول. اوس د معلمینو د نمرې د خواسته خو د تور ټنګ د خواسته په دغه سیمې کې دی پیدا سوي دي. هغه هم د موټر سایکل کې دوه نفر دي، یو نفر شاته کښین یو مخته، بس چې شي روان. یا انجونی یو درې کوچنی انجونی یو کوچنی ورسره واغې کشکړې وزندې خونې وړي د دې د اوجې څخه بسته یې وړي یو بسته یې وړي. بیا هم موږ د غوزې څخه خلک راوغوښتل، قومندان امیر او زرالی او دا ول ژر ژر تر ژره زده د دې مخنیوي کوم.
مدیر وویل کچیر دغه ستونزه دوام وکړي امکان لري ځینې نجونې ښوونځي پرېږدي. د هلمند والي چې څو میاشتې وړاندې د ښځینه زده کوونکو د زورونې د مخنیوي وعده کړې وه، بیا ژمنه وکړه چې د امنیتي او کشفي ادارو په مرسته به یاده ستونزه هواره کړي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د معارف د ریاست لخوا دوی ته په دې اړه شکایت نه دی سوی.
منګ اړوند امنیتی ارګانو ته د پولیسو او امنیتی ملي په شمول باندې دنده ورکړې ده چې هر چیرې دغه سي قضیه ویني باید موږ تاوال راکړي. زه په تاسف سره باید وایم چې هر دفعه زه د تاسو د خوري نه خبرېږم، یعنی زه د خپلو امنیتی ارګانو نه خبرېږم، نو زه دا جدي موضوع به ان شاء الله دا تعقیبوم تر څو خپل هغه څوک چې دای مسولیت او دنده د هغه د خوانه خبر شو د پاره جدي اقدامات وکړو.
د هلمند په هنه د ریاست اړوند د زده کوونکو د امنیت او ساتنې د مدیریت مسؤل شاولی ورداګ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه دوی ته هم شکایت نه دی سوی. د هلمند په هنه د ریاست مسؤلین وایي په ټول ولایت کې یو شپېته زر زده کوونکي شونځیو ته ځي چې تر ټولو ډیر یې په لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالۍ کې دي. ممتلی استی د ازادي راډیو هلمند.
دا کندز یو شمېر اوسیدونکو د دولتي شورا غړي په دې ولایت کې د امنیو له زیاتېدو سره ټکوي او زیاتوي چې د دې ولایت سیمې چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې راغلي. دوی له ولسمشر غواړي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د اساسي بدلون راولي او پر ځای د مسلکي وړ کسان پر دندو وګماري. په دې اړه اجمل آرین له کندز رپورټ لري.
په کندز کې نامنو یو د سړي تختونکو پیښو د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي. د کندز یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې نامنو یو د سړي تختونکو پیښو یو ځل بیا زور اخیستی چې دغې مسلې خلک سخت اندېښمن کړي او زیاتوي چې د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي. د هغوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال خلک له کندز ښار څخه ولسوالیو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی ځکه د لارو په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او د غیر مسؤلو وسلوالو شتون ډیر شوی دی. د کندز دوه تنو اوسیدونکو حاجي حشمت الله او بشیر خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زورګویي ده، جزیه اخیستل دي، یو خواته طالب ده او بل خواته اربکی ده، قمندان هم بې کفایته سړی ده، والی هم بې کفایته سړی ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غواړو چې زر تر زره د کندز غمه دې وخوري. داس دا سره کوم حکومت دا تاثیر سی به کفایت والی دا او قماندان د امنیت اغه راولی کې بس کندوز ته مونږ غواړو د نوی حکومت نشه مونږ ته سم قماندان د امنیت راولی والی راولی چیرې سی جنگ دا اغه د پخ کندوز کې څه خبره ده مونږ ویل نوی حکومت کې کوم تغیرات ورسې هیڅ کوم تغیرات نشه د امغه شای امغه
د دې ولایت وسیدونکو له مرکزی حکومت څخه غواړي چې د نوموړي ولایت په سیمه ییزو ادارو کې بدلون رامنځته کړي او پر ځای د مسلکي او وړ خلک پر دندو ګماري. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس دین ولی د خلکو د خبرو په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل.
د کفایتي مسؤلین بده کې ما د پولیسي خود او فرماندي او دوی خود
د چارواکو د بکفایتي لکبل موږ هر ورځ د خپل سرتیري له لاسه ورکوو. موږ حتی په خپلو کورونو کې د امنیت احساس نه کوو او حتی د خلکو بچان هم ښوونځیو ته نشي تللی. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا د دغو تورونو پر ردولو سره وایي چې د تیرو څو میاشتو په توپیر په دې ورستیو کې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راغلی.
وضعیت امنیتي حاکم در ولایت کندز به هر شهروند قابل دید است و محسوس است که
د کندز روان امنیتي وضعیت ټولو خلکو ته معلوم دی او په دې ټول خلک پوهیږي چې په امنیتي وضعیت کې څومره بدلون راغلی او امنیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د ښه کېدو په حال کې دی. د کندز د خلکو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې په دې ورستیو کې د دې ولایت په مرکز کې وسلوالو غلاو د سړي تښتونکو پیښو هدفي وژنو او نامنو یو ځل بیا زور اخیستی او له کبله یې د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو د سوریې په اړه یوه ګډه اعلامیه تصویب کړه. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان په حواله ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د آسیا پسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزي پر مهال تر لنډ تماس وروسته دا اعلامیه تصویب کړه. نور په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د سوریې په اړه د روسیې او امریکا د ولسمشرانو په ګډه اعلامیه کې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره به ګډو هڅو ته ادامه ورکوي او د روسیې د خبري اژانسونو په حواله دواړه لوري به په منځني ختیځ کې د خطرناکو ټکرونو او پیښو د مخنیوي لپاره د ارتباطاتو چینلونه فعالوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دغه ګډه اعلامیه د ویتنام په دانانګ ښار کې د سرمشریز په څنډه کې په ځانګړي ډول د ولسمشرانو کتنې ته ترتیب شوې وه. د روسیې خبري اژانسونه وایي په دې اعلامیه کې دواړو لوریو د سوریې ځمکني بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته خپل تعهد تایید کړی دی. په لامیه کې د ملګرو ملتونو د جنیوا پروسې په چوکاټ کې د سوریې د لانجې د سیاسي حل غوښتنه سوې ده. په لامیه کې ویل سوي دواړو لوریو موافقه کړې چې د سوریې شپږ کلنه شخړه نظامي حل لار نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین په دې اړه نن په داسې حال کې لنډې خبرې وکړې چې په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د سرمشریزي پر مهال د یو ګډ عکس اخیستلو لپاره سره روان و. سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه نه ده پلان سوې. دواړو ولسمشرانو پرون د شپې د ډوډۍ پر مهال یو بل ته لاسونه ورکړل او نن یې د دې سرمشریزي د پیل پر مهال هم لاسونه سره ورکړل. سپینې ماڼۍ پرون ویلي وه په مهالویش کې د ځینو ټکرونو له کبله د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه پلان سوې نه ده، خو دا ممکنه ده چې دواړه ولسمشران شایي یو بل ته لاس ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته په 12 ورځني سفر وتلی دی. له زیاتې مودې راهیسې د امریکا په مشرۍ ایتلاف او روسیا په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې روسیا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. امریکا بیا د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د سوریې د رژیم پر ضد جنګیږي. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل سوي او په لاکهاو نور خلک کډوال یا هم بې ځایه سوي دي.
څلورم بجې شوې دي. ل اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
چارواکي وایي د هلمند په نابې ولسوالۍ کې نن سهار یو ځان وژونکي د موټر په وسیله په برید کې لږ تر لږه دوه سرتیري ټپیان کړي دي. دوی وایي د هموای موټر په واسطه دغه برید شوی دی او هدف ته تر رسیدو مخکې پیژندل شوی او ډزې ورباندې شوي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې برید کې افغان ملي اردو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. په غور کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو تحسن نن هم دوام درلود. دا کسان چې حکومت دې ولایت ته پنه پام لرنه توروي، پرونی د غور د والد دفتر مخې ته د اعتراض خیمه ودرولې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی ده چې د رواني اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي او د اندونیزیا له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتنام په دننګ خار کې د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې ترڅنګ په لنډه لیدنه کې د سوریې په اړه یو شریکه اعلامیه تایید کړې. دا خبره روسی خبری رسنیو د کرملین د ویان دیمیټری پیسکوف له خولې نن وکړه. او شمالي کوریا آسیا ته د ولسمشر ټرمپ سفر جنگ پارونکې بللې او ویلي دا سفر به یوازې پینګیانګ نور هم د خپل اتمي پروګرام بشپړتیا ته متحد کړي.
او تر اونیزو پروګرامونو مخکې له واصل وسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د پاکستان سوپر لیگ دریم پړاو سیالیو د لوپاړو بولی چې ټاکل شوی سبا شپه ترسره شي، پکې نه افغان لوپاړي هم شامل دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ترې اړه سویلو ډډه کوي، خو د پاکستان سوپر لیگ سیالیو په ویبپاڼه کې د خپرو شوو لوپاړو په نوملړ کې د نهو افغان لوپاړو راشد خان، محمد نبی ساحل، دولت زدران، شرف الدین اشرف، ګلبدین نایب، نجیب الله زدران، سمیع الله شینوار، شاپور زدران او ظاهر خان نومونه لیدل کیږي. په دغو سیالیو په دوهم پړاو کې هم څلور افغان لوپاړي، محمد نبی، شهزاد محمدی، طارق ستانکزی او مجیب الرحمن اخیستل شوي وو. د لوپاړو د بولۍ په نوملړ کې د کرکټ د نړۍ 501 پیژندل شوي ستوري شامل دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د یو شمېر ژمنیو لوبو ننداره او سیالۍ ترسره کیږي. د ژمنیو لوبو د اتحادیې رئیس منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې یا د ننداره او سیالۍ په بامیان ولایت کې د درې ورځو لپاره پلان شوی دی. د ښاغلي شهزاد د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې دغه ننداره او سیالۍ په جدي میاشت کې د بیلابیلو شمنیو لوبو د سلګونو لوبغاړو په ګډون سره پیل شي. په دغه سیالیو کې به د یخ پر مخ سکي، هاکي، کرلینګ، سکیټ او یو شمېر نورې لوبې شاملې وي. او د 19 کلنو آسیایي جام سیالیو په لړ کې سریلانکا افغانستان ته په 2 منډو ماتې ورکړه. د لوبې پچا افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې سریلانکا ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې سریلانکایي لوبډلې په 2 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان سره افغانستان ته د 190 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې افغان 19 کلنې لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه شو کړای او ټوله لوبډله په 115 منډو سوځېده او لوبې د 2 منډو په توپیر وبایلله.
د غلوبه د ورښت لامل د وسل وختورونو ته کم کړ شي وا. افغان لوبډلې په خپل لومړی لوبه کې پاکستان ته د وو وکټو په ستر توپیر ماته ورکړې وه. د ورزشي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې اسې په دې روسیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ مالی فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون همایون د فساد تورونه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکي کمیسون هم څېړنې وکړې. د حقیقت موندونکي کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 زیاتې افغانۍ چې د ده په امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکي پلاوي پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راک.
تشکر، تاسو نه مننه. خیر سی، خیر اغلاست.
غواړم لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوي د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړي معاون په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلو ومنله، یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایو، گزارش یا رپورټ ورته وایو، هغې ته احترام وکړو. په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوه سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. نو د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې گزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب ووایي. هغوی چا ته ځواب ووایو بیا موږ ورسره قانع یو، د دغو گزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه گزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیک کې مو کله وضاحت ورکړي اورېدونکو ته چې څه مو لیکلي دي؟ له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چا ته د یو حد و حدودو د ټاکلو په باره کې ده، او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په دې اوو میاستو لره په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت یې په المانیم نه لرو دلته په تنهایی باندې ولسی جرګه کې سی غوښتل چې غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره سي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس د مالی خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کړي، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر، یا د بعضې نورو د ولسی جرګې د تاسیساتو نه د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اوو میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په همغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اوو میاشتې ما دلته په تنهایي صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي، هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي. مثلا نایب صاحب اول یا داسې مې ده ته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستی دي. بیخي زیات مثالونه دي، دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اوو میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چا ته ورته وایي چې ورور خپل حد دی وپیژنه، ته قانون ته تن کې د کپ قانون کې دغه مامورین ملامت وي، خو د خپل سزا به وویني. اما که قانون کې ملامت نه ویني ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقې غواړي د دې روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي دا خو د مامور مسؤلیت نه ده دا خو ظلم ده په دې نظام کې خو دا ورځې تیریږي ریاست جمهوری دغه حالت مرحله ختمیږي د تاریخ کې پاتې کیږي نو دغه سی بعضی موارد چې مخفل ولسمشه تلیکل دي
نصرت صاحب کا ستاسو د ولسی جرګې د لمړی مرستیال ترمن جنجالونو ترش کدار ته وای چې فلاندو کې چې دا جنجالونه کم سره شروع شو او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغه تاسو په فساد تور نه وی او تاسو هم خپل دلایل لري اصلي دا د جنجال پیل کوم شروع
د جنجال پیل خو په اول کې چې د نائب اول وټاکل سو یو څو ورځې یو هفته او دوه هفته یا درې هفته پروګرامونه چې په مخ باندې تللو هغه د ده په اساس په یو گزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی ده چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو چې هغو وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره دي مستقیمن رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي او موږ حیاتي ادارې سره راغلي دي یو کال دپاره یو کیدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي نو په دغه اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو چې نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي اساس خبره د دې ځنه شروع سوی ول
یعنی تاسو د ولسی جرګې د لومړی مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي است
بالکل د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسی جرګې مسکو ته سفر د رسمي هیئت په رسمي پلاوی په راس کې روان و نو دلته د وزیرانو د استضاع ورځ وه د امنیتي سکتور د وزیرانو د استضاع ورځ وه چې ریاست جرګې د محترم نائب اول یا لومړي نائب معین په ریاست باندې و او لومړي معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې په سر باندې لانجه وسي هغه د کوم قلوردي ځمکه وله په هغو په سر باندې جنجالونه و چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي د استضاع رایې ورته واخلي او سلب اعتماد شي نو دوی استضاع ته راحاضر سوي و آماده و چې راتلو نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و چې هغه د ده سره کوم دلایل و رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه و مریض هم وویل چې زه مریض وم سفر ته نه ولاړم نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغو نقطې نه جوړ شو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بیرته د تاریخ نه راکته سو راغی دماغ ټول پروګرام یې را خراب کړو ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلود هغه رئیس را خراب کړو بینان زه خپله باید رئیس نه خپل انتقام واخلم چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو په منځ کې قرباني موږ وولو
نصرت صاحب کرا شو د دې حقیقت مندون کې پلاوی چې کوم گزارش وړاندې ک په دې کې مختلف موارد اشاره شوی او یو دا چې په خپل د ولسی جرګې رئیس و منل چې تقریبا له 50 لکو زیات افغانۍ چې د امنیتي موانی او په نورو برخو کې دا مصرف شوی دی هغه به بیرته ورکړي ول سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس درلنشای استی او تاسو هم په دې کې ګرامی استی په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکړي که چیرته نوی شوی نو څنګه د ولسی جرګې رئیس حاضریږي چې و 50 لک افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کې وخت
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه اوس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد سوی یا د موجود یا رئیس د ولسي جرګې کړي یا د موږ نور دغه پیسې چې ده په ځان باندې ومنلې مخکې ما وویل چې د کور کرایې دغه شی نه وي دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤول ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي یو زیری دروازه جوړیږي یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي ما عسكر سالتا پیرداری کی دی غوډه پر دی بودو باش امکانات برابر وی محل یو ځای جوړ وی دی غوډه پر دی ورځنی ضرورت په خاطر دی ګرمي په خاطر چې ته یکوی د زوم کې دی خنی په خاطر باندې کوم وسایل ته یکوی چې دا تقریبا د 15 کالو کې سي چې مصارف سي دی ټولو کلو هغه هم خلاف دی قانون نه دی زوسم صراحت ته چې قطن خلاف دی قانون نه دی تر سره سوی دی ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنی یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ماته ترسره سوي دي تاسې وایئ چې تا کور مخې ته ولې زیرې دروازه جوړه سوې ولې کانتینر ښودل سوې ولې پیرهدار ده ولې مصارف کېږي هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کېږي په حکومت کې د امنیت په خاطر زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم ماته هم دا حکومت لازم بللی دي چې دا دلته متسره سي ولی که تاسو نه غواړئ چې دا مشورات وي چې که تاسو دا شی نه منئ نور حکومتي مقامات ته ووایئ چې هغوی هم لرې کړي او که بیا هغوی ته نه وایئ ته نه ماته وایئ چې لرې کړي زه په خپله حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بیا تر انتقال سي شورا ملکیت ته رادې سي زه به خپله چاره په خپله وکړم او یا که هغسې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم چې ما امنیت خوندي وي خو هغه پیسې به بېرته شورا ته انتقال کړم خو هغه د ده خپله خبره ده ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف د قانون دي
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوه چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړې دا خبرې سره څومره تاسو توافق لرئ او دا واضح یو یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي
ما هیچ چاته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم ما یو سلسله معلومات غوښته چې شورا ته وړاندې کړم هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوې ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده او هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د حقوقو په منځ کې قرباني او اوس چې دوی په نهایت کې د نتیجې ته سر رسیدلی دي چې دواړه طرفه متضرره کیږو او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي راځي موږ تاسو په خپل منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو یو پریکړې ته سره ورسېږو او دغه قضیه را واخلو په دارالانشا باندې چپکو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې سي ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږ اوریدونکو سلام د ګرمۍ ورځې په تیرېدو دی او د یخنۍ خاطر روان یو د دې ونې په خبرونه کې دا موضوع راخلو چې په سړو موسمونو کې ځوانان کوم ډول جامې اغوندي
در زمستان بیشتر کورتی های لامه و کورتی های بف که تازه وارد میشه اونا بیشتر جوان ها ترجیح میده
جمپر و کورتیگان دی پشمی
چپلون هم جوده و رکم رکم دیزاینو بخمت تکینه جوده و
ډیر ځوانان غواړي په سړو موسمونو کې داسې جامې واغوندي چې هم ښکلي ښکاره شي او همې ساړه ونه وهي خو د داسې جامو پیدا کولو ځکه سخت شوي چې د هر موسم لپاره ځانګړي او نوي کالي راځي چې ځوانان یې باید د پیدا کولو لپاره په بازارونو کې وګرځي مسکا چې خپله هم په بازار کې د ځان لپاره ژمنۍ جامې اخیستلې وایي خوښېږي چې په ژمي کې داسې بالاپوښ ولري چې ټوکرې لامه وي
فعلا فصل زمستان در راه است.
د ژمی موسم را روان دی. ډیری ځوانان هڅه کوي چې د وړي جامې په ژمنیو جامو بدلې کړي او نوي جامې واخلي. زما چې خپله خوښیږي او په ژمي کې ترې استفاده کوم هغه نوي راغلي لاما او بف کورتۍ دي چې نور ځوانان هم ډېرې خوښوي.
اونه بیشتر ځوانان ترجمې ته.
د کابل ښار یو دکاندار قیس وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډېر شوخ رنګونه نه خوښوي بلکې له ساده جامو څخه استفاده کوي.
شپږ میاشتې کېږي چې ساده شیان موټ شوي او خلک یې اخلي، هغه که پتلون او یا هم جاکټ وي، داسې چې ډېر رنګونه او نور شیان لکه جیبونه ونه لري. جاکټونه هم باید له ځانګړو برانډونو څخه وي چې لوګو یې ډېره غټه نه بلکې وړه وي. دغه ډول جاکټونه ځوانه طبقه ډېر خوښوي.
د ژمي لپاره ځانګړي بوټونه هم راغلي. د بوټونو یو دکان ته ور وګرځېدو او ترې ومو پوښتل چې سږ کال ژمي ته یې څه ډول بوټونه راوړي. د دکان څښتن نصیب الله وایي
مثال
سکل د مختلفو کمپنیو موزی او بوټونه راغلي چې د هغو له ډلې د کمپورت، لاکاست، کلارک او ګوجی کمپنۍ دي چې ډیزاینونه یې مختلف دي، یعنی هم ساده دي او هم نور رنګونه لرو، مثلا نیلي، تور، قهوه‌ای، دغسې نور ګلدار او بیګوله ډیزاینونه هم شته.
مختلف ګلدار است، بیګول است.
افغانستان ته پخوا ډېرې جامې له چین او هند څخه راتلې، خو اوس له ترکیې څخه راځي او ورځ تر بلې د ترکیې جامو مینوال ډېرېږي. اجمیر زازای چې په کابل ښار کې د ترکیې جامو څو پلورنځي لري، د نویو کالیو په اړه راته غږېدلی چې ځوانان یې په سړو موسمونو کې اغوندي.
جمپرې او کورتیګانې دي، پشمي په نوم دی ول، یعنی کوالیټی ډیره جګه ده او دومره جنس نازکه ده. کورتی ده چې وی غوندې او ته وایې چې دا د کې به ما یخنی وشي، مګر هغه شاید ډیر لوړ ده. او مونږ چې راوړي کورتیګانې اوس د ساکل ډیر اخلي او اوس فلن خو واورې شانه دي شوی کنه او یخنی ډیر نه ده شوی. اوس فلن بازار د کورتی ده شش ټکمه دي، یو ټکمه دي. او فرمایش ورکې چې وروره ما ته مثال کورتی راکا چې یو ټکمه او دوا چا کوي.
دا چې تاسو خپل دغه کاروبار کوي، تجربه پکې لري، ژمی ته باید څه ډول جامې یو ځوان واخلي چې هم ښه پکې ښکاره شي او هم خپل وجود ګرم وساتي؟
دا مشوره ده ورته چې دوی شی واخلي چې بیا هم دوی استفاده ته نه وکړي. دا نه چې دوی ورځې وغوندي او بیا خواته وغورځوي. او جنس چې د ترکیې واقعیت ښه جنس ده، په دې چې مونته معلومات د نګاه د دریشۍ نه، نګاه د کورتۍ نه، نګاه د خنکاګ نه او پتلون نه لري. ترکی پتلون نه لري او د غم لري، خو لوړ دی، قیمت دی، نرخ ډیر جګ ده، خلکو زور نه ورته رسېږي، اقتصاد ضعیف ده. او بده کورتی چې د بسته جمع دی بسته کفایت ورته کوي.
د لاما پاړه کراته وای چې دا څه ډول دی؟
لاما ډیره ښه خاصیت لري او نه ډیر درندی دی او نه ډیر څه ډبل دی، کنه اقتصادي دی، خو جنسونه دی او زیاتره خلک لاما زیاته وړي، نه چې دریشي دوی استفاده کوي. د دریشي په سر باندې او دوی د لاما وغوندي د وګدي بلاپوش چي دی، د دې لپاره موږ وړي دی دریشه پاره.
دغه لامه چا غوندی او گدی کنه
د تو څنګه چې خیره دا چې د دې تلامینه وای کنه د کې ام کورتی شته د ام بلاپوش شته. د بلاپوش یعنی دا رقم چې ساده دی، د خولې نه لري او ډبل دی کنه. او
دغه شان چې لتا سره دی کده دغه د قیمتونو په اړه ته وای چې جګی پڅو دی او ټټی پڅو دی.
مو محترم دریشه لرو څو ماډل دی او د 5000 نه شروع دی تر 2000 روپے پورې. او 2000 والا چې دی هغه په نوم دی ول دی، یو وسکردار ورته وای مفلی، هغه مثال وزره شپږ زره مونږه ما فاینل ورکوه. هغه کې مو ته دمر شای نه پاتې کیږي، مو چې ودا لري چې د خلکو اقتصاد ضعیف ده او مونږه باید دوی سره همکاري وکړو. جمپر دی په نوم دی ول دی 5000 نه شروع دی تر 1000 روپے پورې جمپر. یعنی هغه متفر کوي چې مونږ په خرید کې اي خرید حساب نه مثال سنجه شورته کو چې څومره مثال په دې باندې مالیا راځي، کرا دکان دا او مصرف دی اپا چاو بیا ورکو چې ډیر مونږ په واچو 500 400 یغ نه پورته مونږ نه شپ چا نه مونږ ته اجازه را کوي. او لاما چې دی لاما مند حساب ده د 3000 نه شروع ده تر 3000 په پورې 8000 فائنل ده. یعنی ځنه کولادار دي او ځنه ساده دي.
یو ورسته پوښتنه کوم، څنګه څوک پوښي چې یو شی ژمی ته اخلي چې دا اصل وي، یعنی داس نه وي چې کاپی شی اخیستی وي په لوړ قیمت باندې؟
اصلي شای چې ته ګورې مثال دکان ته ورځي او د کوردی رشای او هغه ورته خې لیبل ورته خې د کورته لیبل ورته خې چې ورو ده ترکی ده او دی باید پتلون چک شي او کته چې مثال سایز ده 50 کورتی چې وغوند باید پتلون دم ته 50 وي او چینی کې به 50 نشته پتلون کې هغه کې مثال 40 خته 15 درشته داسې سایزونه لري او ترکی به داسې قانون نه لري پتلون چې کورتی دی دا امام رنگ دی پتلون دم ده او جن چې وغوند په خپل معلومات ته کیږي چې د ترکی سره کوم خاصیت لري په وجود کې د صحیح فکس کې نه هیڅ ضرورت نشته چې تیو تو کې یا کاته پورته وګوري او چینی چې دا اوچت اقتصاد هغه معلوم ده جنسی درشیا معلومه ده کورتیا معلومه ده او وطنیا معلومه ده ټول سیستم معلوم ده
افغانستان ته ډېرې ژمنۍ جامې له بهره وارېدېږي خو دلته هم داسې ځینې شیان شته چې د ژمي په موسم کې د اغوستلو لپاره مناسب دي د افغان موډل او د جامو د طرحه کوونکي اجمل حقیقي نندارتون ته ورغلي وو و به ورو چې دوی د ژمي لپاره څه ډول جامې ډیزاین او جوړې کړي دي
ما سره یو بالا پوشته د پسې د پوستکي نه جوړ شوی ده ډېر ښه ګرم ده او ډېر ښه رنګ هم لري ښه نوی ډیزاین هم لري دا بالاپوش ورته وایي دا د ایوان د پوستک نه جوړ شوی ده د پسۍ ګرم ده نو دا دې ته ما د زیرې نوم ورکړی ده دا نو یغ دپاره سړی دپاره ډېر ښه ګرم ده
دا نارینه اغوستی شي که د ښځو لپاره دی
دا دونه داسې مشخصه غوندې نه ده چې دا نارینه و دپاره وي یا که د ښځینه و دپاره وي دا ازاده پرتوک کوی شي چې واغوندي زنه او مرده نه لري یعنی
نور څه کرا وښیې داسې چې د سړو وختونو لپاره وي
یو بل ډیزاین لرو دې ته ګوپچه وایي نو ګوپچه مختلف ډیزاینونه لري دا ډیزاین د کندز ولایت مربوط کیږي ډېر ښه ګرم ده له دې نه کوی شي چې ځوانان په یخنۍ کې کار واخلي
د ګوپچې څنګ ته یو بل څه هم ته
دې ته کمپلی ډیزاینونه وایي کمپلی رختونه دې ته وایي چې مختلف رنګونه لري نو دا هم د ځوانانو په خوښه ده چې کوم رنګ استفاده کوي ځینې کار اخلي
او دبل
یو بل بخملی ډیزاینونه دام بخمل ده خط خطی بخملونه دام مختلف ډیزاینونه لري مختلف رنگونه لري هغه نوې مو مربوط کی چې کوم رنگ نه کار اخلو
او څنګه ته خو بالا پخت دغه
دام بالا پخت ده
دا بل سره ته پیرسه ده
دا بلیکس د سې چي ده نازک ده لیکچنای ده هغه بیا نو یو خاص ډیزاین لري لدین بیا اوغونه استفاده کیږي نه او دغه پوستکی نه بیا د بدخشان په پامیر کې په نورستان کې په ځینو ولایتونو کې یعنی زیات استفاده کیږي
بالا پوخو ګوپیچا ده د کمپلی کالی دي او دا بخملی ډیزاین نه دي یعنی دغه اساسو سره دي چې دا په ژمي کې یا په منی کې چاوا سړه وي یا غسل کیږي
او سل به سل او داسې نور ډیزاینونه هم لرو له خیر سره چې دمدی میاشت په اخرو کې ان شاء الله هغه ډیزاینونه حقیقتاً په باندې مصروف پدې چې له خیر سره زر تر زره هغه جوړ سی او خلکو ته وړاندې کو
دا ډیره مهمه ده چې ښه ښکارا شي دا مهمه ده چې وجود دې ګرم وي او سړه دې ونه وهي
یما بخاچ دواړې محمده که لګوبچنه کار واخلو یو مثال تاسو ته که لګوبچنه کار واخلو ام خ ګرم ده ام خ خایسته کارو او ام قیامت مناسبه ده
کوم رنگونه د ژمي لپاره خ دي
تور رنگ ډیر خ رنگ ده ځکه چې تور رنگ که لیکس لمر ام بی یباندې لمر په باندې تاثیرات لري او ګرمي
دا کوم شین خو چې تاسو را معرفي کړل دا دلته لته سره شته دي په هر مهم د ستلیدل دي چې هغه د ژمي لپاره مناسبه او خدي
زنانه و لپاره ډیر خوب نوې ماکسیګانی یعنی په بازار کې جوړوي او موږ غواړو چې نوې ابتکار ولرو یوازې بخمل ډیزاینونه بخمل یوازې بخمل ډیزاینونه ما سره شته چې بخمل نه کوي شو کار وکړو دلته یو ډیزاین ده تاسو خایمه دا ډیر ګرم ده او یوازې د زنانو په ډیزاینو کې له بخمل تکې نه موږ کار اخلو له بخمل نه موږ دلته چپنونه جوړو دلته چپنم شته چپلونه هم جوړو ماکسی رقم ډیزاینو له بخمل تکې نه جوړو
خوګوریدونکو د تا نڅانګي خبرونه هم دلته پېتره سیږي تر بلې خبرونه مو د ژوند شیبي رنگینی غواړم